السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین تیره شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
زما د خلینه وصل ډیر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی آغاز مونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داوړ په نامه دی وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر دولسو ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه یوزف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپین لیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې افغان لوری به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنې کار پیل کړي. د متقی په خبره اړوند ادارې کار کوي چې د ټاپي پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پیل لپاره زمینه برابر شي. د ټاپین لیکه چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري په جوړېدو سره به یې له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز ولېږدول شي. د دغې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوي، خو په افغانستان کې کارونه د 2018 کال په فبروري کې درېدلې چې بیا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحلې د پایل خبر ورکړی. ښاغلي دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او که نجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پوځ تایید کړ چې 4 سرتیری د پېښور په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ د رسنیو څنګ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابه کوهات پېښور او منصري اصلي اوسیدونکی وو. د بیان لمخې په حسین خیل سیمه کې د پوځ او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 3 سختریزي وسلوال وژل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په دیمه پایلوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته ماته ورکړه او پایلوبه ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مبارزې فرانسې ته ماته ورکړې وه مخامخ کیږي. اوس 3 ورځې وقفه ده او د دې جام پایلوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې پروګرام اورئ، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د بښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. یوناما دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان د ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشري حقونو مسأله هواره شي. تفصیل نوریاس نوری اور.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې دې سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی، ویل شوي چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغېز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤول دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی اونجونی لداسی و بنسیتیز شوی سیستم سر مخامخی دی چه پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازادی تربخو لندی کبی طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی تا افغانستان در نریبال و مکلفیتون و خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچه ددی هیواد د خلق و لمرانی اساسی حقون تربخو لندی کبی
مردم افغانستان نقص میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده او موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یو نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سهشنبې په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2040 کال د جون په 13 پای ته رسیدلې وه، د 2025 کال د جون تر 13 پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو این ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه شنبې په ورځ د جولای په 9 خبره کړې، پکې راغلي چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستانی چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستانی رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندي سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هیوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندي غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاند یې عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
تغه افغان کډوال چې د 2021 کال لاګست ورسره پاکستان ته راغلي د یو این سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دی ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یو حل لاره راوباسي چې دوی کوی ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او د هغو څخه دا غوښتنه ده چې تاسې پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړئ تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول یې کړي او خپل هیواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 15,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوې دي. شیعه مذهبي دغه مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سقل د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګېدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسم لپاره ځانګړي تدابیر نیولي تر څو شیعه مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاست کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علي زاده د خپلې سیمې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد و لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دادی چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړي دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را که به عنوان مراکز پخش
نشته نظرات بده مرغه سخخانی چې د امام حسین د نظرونو او ژوند د طریقو د نشرولو د مرکزونو لپاره کارول کیدی بند کړی دي. له بده مرغه د جمعاتونو د لوډ سپیکرونو غوونه بند کړی او نه پېک دي چې د نوهې او مراسم په لوړ غږ وورو. موږ خبر شو چې حسینی بیرغونه یې هم راټیټ کړی دي.
د اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغو ویډیوګانو کارولای نسی تاییدولای. په دې خپرسوې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جومات نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د عاشورا او محرم مراسمو د لمانځنې د ولسي کمیټې ویان عبدالله افضلي د بیرغونو د راټولولو موضوع تایید کړه. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه:
د شاروالی ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل. په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل، او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده، په کې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د لمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افسری زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت هم اعلان کړی چې 50,000 جماعتونه حسینی او تکیه خانی به په ټول افغانستان او 1500 جماعتونه او تکیه خانی به یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسم ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناتو مشرانو اوکراین ته د اف 14 جنگی جیټ الوتکو د لومړی جوپې د استولو اعلان کړی. نور تفصیل نوریا سنوریا ورو.
د ناتو متحدینو په واشنگتن کې په ګډه سرمشریز کې اعلان وکړ چې اوکراین ته د اف 14 جیټ الوتکو لومړی جوپ استول شوی، او په دې توګه د کیف د اوږدې مودې انتظار پای ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې خبر د اعلان په مهال وویل چې کیف ته به د مرستو یوه بله پیاوړې بسته په راتلونکو ورځو کې پډاګه شي. خغلی بلینکن چې هیواد د ناتو د سرمشریزې کوربه دی، پرون چهارشنبې د دې سرمشریزې په څنډه کې یوې غونډې ته وویل چې د اوکراین پوځي وړتیاوې باید پیاوړې شي.
همدا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د اف 14 جیټ الوتکو لیږد روان دی. دغه جیټ الوتکې د ډنمارک او هالند څخه لیږدول کېږي، او په اوړي کې به د اوکراین په آسمان کې الوتنې وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اوکراین کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې په اغیزمنه توګه د خپل ځان دفاع وکړي.
اوکراین چې له ډېرې مودې راهیسې د اف 14 جیټ الوتکو د ترلاسه کولو هیله کوله، داسې ښکاري چې خپله دا هیله یې پوره شوه. د اوکراین دفاع وزیر روستام اوماروف له خپلو ډنمارکي او هالندي سیالانو سره تر کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې ولیکل چې هیواد یې په خپل آسمان کې د پرمختللو جنګي الوتکو نندارې ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیر اونۍ ویلي چې غواړي تر اوړي پورې د خپل هیواد دفاعي وړتیاوې دوه چنده کړي. تمه کېږي زیلنسکي چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په واشنگټن کې د امریکا د استازو او سنا جرګو له مشرانو او هم د دې جرګو د دفاعي ډیپلوماسۍ ملي امنیت او بودیجې د کمیټو له مشرانو سره وګوري.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې دا پروګرام زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو:
ول په ول پیکای دی غمازی کوي، صبر چې لستر گو دی ول واړوم.
د کیسه لیکوال حیات ژوند نظر می اخیسته.
د کیسو په واره کې باید وایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانی کیسو پرتلا بدلې دي.
د کیسه لیکوالی هریوا لنډه کیسه:
په لوګي کې پټ انجیلې تور چا جوش نور راخته کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پاڼې اړو.
په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخوړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یوه ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې در سره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلا مشورې ترسره کړي دي، او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوی دی چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولی شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اګست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مخ ته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالاتو په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو رامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تر یوه حده د زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی وی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره و یا غ سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کوي لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وغوړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کې.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې موږ بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوې تفاهم ونشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري، هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړی، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړی چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو دپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، هر نگر کشته ولی هغه ته خو زمون کار نه ده، مونږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. مونږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریش دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو مونږ لږ رواسي پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینې په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته بیر میشته افغانان فرهنګیان د بارنده ټول دربر لیسی. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي په هغه باید په اصولو برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې ټول د پاره هغه اصول او مقررات هغه ټول په دمون په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسؤلیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري حیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي. او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیره نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې درغی جمله څخه ده همدا صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی دا یو مشورتي بورد چې هغه به د تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکړي. دا وی د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوړی حیات اته دوه جوړی ډلې جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او هغوی به کار کړي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې د هغې نه خدای نه خواسته سوء استفاده مو نشي او دردسر هم ایجاد نشي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړئ، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبنیز دودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج ونه لرو. دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو. دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ده چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، اویا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات ترسینه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي. په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډېر اغېزمن تمام شي.
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همداسې وي او هغه د خود کیفی په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې د دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته او د راتلونکي لپاره ده. د دغه اصولو په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیاب وي. غیلای که دسه لند خیزی اغا با لند نتیجه هم برکی یا با یه سوار نکی. زپا یکم چه منگا اساسی بنیادی